سهار سلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او ریچې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځونو ترمنځ خړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکرو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. پایل خبرونو کې له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. او د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلې وې تایید کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پاوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا او نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد هم درس د سولې خبرې د سیمې د ثبات د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمه وبللې. د سفر داس مالکیږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی. افغان حکومت د سولې په یوه نوې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. زلمی خلیلزاد هڅه کوي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې، خو د قطر هغه خبرې د سپتمبر پر 9 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستاني اتباع شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. ښاغلی بارکزي زیاتوي
دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوند ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی، هلته د مینو کار کوي. او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارټون هم نیول شوی دی. تاسو خپله ولیدل
نیول شوی پاکستانی اتبا هم منی چې کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو. د بارکزي په وینا په یو ولس نور نیول شوی کسانو کې 15 غلچکي برید کوونکي او درې منشخونکي شامل دي. طالبانو او د پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د کندهار په سپین بولدک کې اوه ملکي وګړي په وی چاودنې کې ټپیان شوي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخته شوې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي د برید هدف د زلمي په نوم د کندهار د اتمې حوزې د مخکینی عامر ورور، خو هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړې چې د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه دوی ورځې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاورو کې پوسته جوړوله، خو دوی یې مخه ونیوله. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال نن ازادي راډیو ته وویل
دوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی او سرحدي ځواکونه کاملا آماده دي. به هیڅ واجبو دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی د سیمه ته بیا تحرکات وکړي یا دلته راشي.
بلخوا د پاکستان ملي راډیو د ویلمی په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د ثقيله وسلو ډزې کوي. په ویلمی کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ څخه په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. سمو جغلازه د راډیو لري. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزاح د ارزونې په اړه اورېدلي وو تایید کړي دي، خو ولسمشر ترامپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا د پوځ یو افسر او د ملي امنیت په شورا کې د اروپا د چارو مدیر الکساندر وینډمن پرون په کانګرس کې د تړلو دروازو تر شا شاهدي ورکړه. د استازو جرګې غړي د امریکا د ولسمشر د استیزاح لپاره هڅې کوي. ډګرمن وینډمن یوازینی کس دی چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه چې د جولای پر 15مه سوي دي شاهدي ورکوي. ویل کېږي ولسمشر ترامپ په دغو ټلیفوني خبرو کې له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایدن او په اوکراین کې د انرژي د یو شرکت په اړه چې د جو بایدن زوی ارتباط ورسره لري څېړنې وکړي. جو بایدن د امریکا پر راتلونکو ولسمشر زو انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ یو عمده سیال ګڼل کېږي. من کانګرس ته ویلي باور نه کوي چې مناسب وګڼي له یو پردي حکومت د امریکایي وګړي په اړه د پلټنې غوښتنه وسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ځي او د برېښنا اړوند بحثونه یې د سفر مهمه اجنډا یې د سوي. دی به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې وګوري. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورسید. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې روانه شخړه پای ته رسیدلې. ځایي خلک وایي
څلور پنځه کیلومتره هغه په شا تیری دا غوښتل د نږدې کومې پوښتې دي هغه ټولې تي خالي شوي دي.
تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربان چرت د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی.
کچری اوربان موجود وی دا په دې معنا ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې دراتګ لپاره.
په بل راپور کې اوري چې د زلمی خلیلزاد د سولې رواني حادثه او د حکومت لخوا د سولې د یوې طرحې وړاندې کول سره هماهنګ سوي دي.
د ما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه اوس وخت کې مناسبه طرحه ده. د لپاره دا معلوم شي دا کسان بیا په حکومت کې شته که څه انتخابات نتایج جوړي په موقتي حالت لري.
د پوهنې وزارت غوړي په شونځوي کې د نجونو روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي. په بهرنی موضوعاتو کې د لبنان پر وضعیت راپور خپرو دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللې وایي دغه شخړې دوه ورځې دوام کړي چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د کونړ چارواکي وایي شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیان غوښتل له کرښې دې غاړې ته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چېرته دوه ورځې د دوو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د دو کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یکشنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې میشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتو چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د نړۍ په خاوره باندې تاروس کړی دی او دغه تاروس یې اوس نه دی کړی. څو کرته مخکې هم تاروس کړی دی. زموږ د ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه جواب ورکړی دی او ولسونو او اوس یې هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ. غوښتنې چې زموږ خاوره په لاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله موږ ته ونکه ځواب مو ورته ورکړی دی. انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم، خو دغه چې اوس دشمن هم په شا کړی دی تقریبا څلور پنځه کیلومتره هغه په شا تېري دي. هغه چې دلته نږدې کومې پوستې دي هغه ټولې تي خالي شوي دي. او کنو رامخ کی شیم انشاءاللہ منگا ټول د افغانستان خلکو ته د نړۍ ولستا په اطمینان سره په ډاډ سره چې دلته انشاءاللہ دغه راتلی شي او دغه کم زنی په خالی کری دغه بندون پلاس
دلته د یک شنبه مازیګر نه د دوشنبه ورځې شپې نه وخت پوري دواړو خواو په یو بل د درنو توپونو هوانونو راکټونو او نور وسلو بشمیره ډزې کولې چې لامل یې ولسی وګړي د خپل کورونو پر خودو ته ارشل درې میرمنې پکې وژل شوې او درې ناری نا ټپین شول دوه تنه چې په واګي موټر کې ماشومان بار کړی او د جګړې له سیمې په خې وباسي وایي
مې نه کولاله د پرې کول راغی د افغانستان او پاکستان د لاندې ترمن دا نه راو چې دا مې نه هم له هم شو کنه کډي وته
پاکستان او افغانستان ترمن جنگ راو چې دا مې نه
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سختې جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکي هم جمعه خان او پرون نوم بلا ورځم دوه ورځې سخت جنگونه وشو ډېر مشکلات وشو بس ټول خلک زرانو کړه کړي دي یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړ په موږ همیشه د پاکستان پوج نه دغونه موږ په عذاب یو او همیشه بس دا حالت دی یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال په نړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ په دې نه جنجال دی د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې ده په عین زمان کې د ډیورند کار کې دی خو ده لبنان دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي دا به دا معنا ده چې بریکوټ کمدیش نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
بل خو د پاکستان ملي راډیو د وی اعلامیې په خبرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوونونه توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي دي. خو د پاکستان له خاورې هم د افغانستان پر ختیځو سیمو له کلونو راهیسې راکټي حملې روانې دي. که د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي حملې کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سولې پسې پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي اسلام آباد ته په دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم د دې هیواد د پوځ له لوی درستیز او ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو کابل هم له خپل اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان دی او اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی وو. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلی خلیل زاد پیل کړي د واشنگټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلی ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او ویې ویل
زما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه ده. د لپاره دا معلوم شوی دغه کسان بیا په حکومت کې شته که څه انتخابات نه تایید شوي دي، منه موقتي حالت لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخره ودرېږي، اما په هر صورت په اوسني حالت کې چې د کابل او واشنگټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود لري، طبیعتا د دواړو خواوو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېر اونۍ یې پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اساسي ټکی دی. د دوی له قوله اوربند به دې ته زمینه برابر کړي چې دواړه لوري پر یو او بل باور پیدا کړي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو تر پیل وړاندې یو میاشتنی اوربند د اساسي شرط په توګه وړاندیز کړ. اوس شنون کې وای اوربند د دواړو لوریو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب ته زمينه برابروي. د سیاسي چارو شنون کې صفیه صدیقی وای حکومت د یو مسؤلیت لمخې او د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اوربند شرط خېده.
کچېری اوربند موجود وي دا په دې معنی ده چې حکومت خوشبینی لري یا د افغانستان دولت خوشبینی لري د سولې د راتګ لپاره. بنان دغه کومه خوشبینی چې موجوده ده زمين هیڅ شرط نه، من هیڅ دي چې و خوشبینی ده دا افغانستان د راتلونکو لپاره په یو سولې فضا کې بنان د سولې ټینګښت ضرور دی او دا د دولتونو وظیفه ده.
اغلی صدیقی وای نړیوال ټولنې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو د خبرو لبندیدو وروسته پر دې ټکی ټینګار کړی چې دا ډله باید تاوتریخوالی راکم کړي. له همدې کبله افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل طالبانو د جګړې پولیسو کې مات خوړلې او د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپل شوې دي. خغلی محب د طالبانو پولیسو کې اختلافات ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه دا ډله اوس یو خلن نه ده. د نظامی چارو شنون کې کابل خان تدبیر بیا وایي د افغانستان حکومت ورستیو کې طالبان وځپل او هغه ولسوالۍ چې لکلونو رئیس د دوی تر ولکې لاندې وي ترې بیا ته ونیوي. پر همدې اساس اوس له یو قوي دریز د سولې مذاکراتو ته ورسي، خو طالبانو په زلونو افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. د ډلې پرون هم د افغانستان د حکومت د سولې مذاکراتو د پیل لپاره وړاندیز شوی شرط رد کړ او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ولیکل دا خبرې په خبرګون نه ارزي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله تر هغه چې له امریکا سره یوې هر اړخیز هوکړې ته ونه رسیږي له افغان لوري سره د یو حکومت په توګه خبرې نه کوي. په پاکستان کې مشت طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ټایمز ورسپانې رئیس عنایت الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا به سخت وي چې طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې له لاسلیک وړاندې حکومت سره خبرې وکړي.
نو په اغلب ګومان سره تر څو پورې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کومه ستونزه سي هغه نهایي سوي نه وي او یو توافق ته رسیدلی نه وي. د افغانستان له حکومت سره ګومان نه کوم چې طالبان د خبرو اترو ته آماده شي.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې اوربند د افغانانو سربیره د ټوله نړۍ غوښتنه بولی او ټینګار کوي چې اوربند د سولې عملی پړاو ته لار پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په منیټا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا ورسره تر هغه وځندې چې د ډلې په کابل کې د وی 14 مسؤلیت ومانه. هغه 14 چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 پکې ووژل شول، خو اوس یو ځل بیا د خبرو د پایلې دونه خینې خانی لیدل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه د سیمې هیوادونو ته سفر درلود. او د افغانستان د حکومت تر رهبرانو سربیره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې ښاغلي خلیلزاد او د دې ټولنې غړي یو ټینګار کړی چې له طالبانو سره باید د سولې خبرې له سره پیل شي، خو دوی ویلي یا د ډله باید تاوتریخوالی راکم کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په نهال کې د سیاسي چارو ځینې څیړونکي وایي چې طالبان شي اوربند ته زړه ښه نه کړي. د ولسي جرګې پخواني استازي سید اسحاق ګیلانی نن نسیم شفق ته په مرکه کې وویل
په کراتو باندې د طالبانو د خوانه دا ویل چې ویلي چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو. دغه کوم نوې طرحه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وړاندې کړی د یو بحث لپاره ښه دی. داسې نه شي کېدلی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هر شی چې ولیکل هغه باید د ټولو خوښ وي او هغه باید پلی شي.
ټولو نم هدف څوک ده؟ هغه مشخصا طالبانو ته تر ډیره دا موضوع
دا یوازې د طالب مشکل نه دی، دا د افغانستان مشکل دی. خو دا سوله کې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت شامل نه وي یو لوی غلطي چې ده. طالبانو نشوي او امریکایانو نشوي چې کوم دوه کې دوی خبرې کولې د افغانستان خلک د سترګو اچولي او مونږ هیڅ اطلاع نه لرو چې د دوی په منځ کې کومې خبرې تر کوم حد پورې رسیدلې کیږي.
اوس جناب ګیلانی صاحب، افغان حکومت چې د یوې میاشتې اوربند خبره د سولې په موضوع کې کوي، چې په دې باندې ډیر ټینګار هم کوي، د افغان حکومت د قوت موقف یا دریځ څه دی چې ډیر په دې باندې ټینګار کوي؟
حکومت په داسې یو متزلزل حالت کې دی. انتخابات شوی، لا تر اوسه پورې ګټونکی نه ده معلوم. دا د دوی زیات په فشاری دم دی د خاطر ده او زه فکر کوم چې طالبان په صورت قطع باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه پیشنهاد نه مني او نه اوربن کی.
اوس نو امریکا هم د اوربن په موضوع باندې ټینګار کړي. فکر نه کوي چې د اشرف غنی له دغه طرحه یا د افغان حکومت له دغه طرحه څخه په یو ډول سره د امریکا حمایت یا ملاتړ همسته؟
چې امریکا حمایت هم وکړي تر څو چې د امریکایانو سره د دوی خبره نهایي شوې نه وي. د امریکا خبره هم نه منل کیږي او دغه کوم فیصله چې اخري حد ته رسیدلی و ښاغلی ترامپ دا خراب کړو تر څو چې هغه موافقه امضا شوې نه وي او پلی شوې نه وي. د افغانستان د حکومت سره په صورت قطع نه خبرې کوي طالبان او نه هم امریکا په هغوی باندې فشار راوړی شي چې تاسو دا اوربند
یعنی ستاسو نظر په افغانستان کې د سولې ته رسیدو لپاره یوازنی لار چې د همغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خوانی توافقنامه ده چې دوی تر بحثونه کې کړي
درجه کې هغه توافق دی چې امریکایان بیرته هغه کوم وعده چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د آبادی او بیا رغونې لپاره کړی او هغه ته مخه شي او د جنگ نه لاس واخلي او بل اخر بیا د یو میانجی په حیث باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې دروغ جوړې د پاره کار وکړي چې د افغانستان خلک په دې باندې مطمئن شي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره ده او کومې فیصلې چې کیږي هغه باید چې افغانستان خلک دا غینه اطلاع ولري چې دوی د پاره سره هم کالی ګنډل کیږي چې د دوی په ځان کې برابر ده کنه ده.
د ولسی جرګې پخوانی استازی سید اسحاق ګیلانی وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. دغه وزارت سرپرست نن وویل چې دوی په دې اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر زیات کړی دی. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
سارا شپاړس کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن دوه درې ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هیڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس دوه درې کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هر میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ. زما ته ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي. په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنابونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدلی یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری پرون استعفا وکړه. حریری ولې استعفا وکړه او د لبنان په چارو کې د نفوذ لرونکو هیوادونو رول او غبرګون څه دی؟ د موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
د لبنان د پوځ عمومي قمندان نن چهارشنبه په اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې بندې لارې پرانیزي څو له 14 ورځو اعتراضي مظاهرو وروسته ژوند عادي حالت ته راوګرځي. د لبنان پوځ دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د دغه هیواد صدر اعظم سعد حریری د سې شنبې په ورځ له خپلې دندې د استعفا پریکړه وکړه. د حریری استعفا چې د اعتراض کوونکو یوه غوښتنه وه د لبنان ائتلافي حکومت ړنګ کړه. د لبنان پوز په یو بیان کې د اعتراض کوونکو له لوري سوله ایزې مظاهرې د هغوی قانوني حق بللی، خو ویلي دي چې باید مظاهرې یوازې په عمومي چوکونو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د لبنان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د سعد حریری له استعفا وروسته د خپلو خلکو غوښتنو ته د یوه ځواب ویونکي نوي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. پامپیو همداراز د لبنان د خلکو 14 ورځنیو مظاهرو ته په اشاره ویلي چې سوله ایزو مظاهرو او په تیرو 14 ورځو کې د ملي یووالي شوډلو ښکاره پیغام درلود. د لبنان خلک اغیزمن او باکفایته حکومت، اقتصادي اصلاحات او د فساد پای ته رسیدا غواړي. د لبنان مظاهرې د ایران د نفوذ پر ضد دي. ایران د لبنان د حزب الله کلک ملاتړی دی او له دې لارې په لبنان کې نفوذ ته لاره هواره شوې ده. په دې هیواد کې لسګونه زره خلک د دې لپاره واټونو ته راوتلي چې د ایران پلاوه حکومت د استعفا غوښتنه وکړي. همغسې چې په عراق کې د ایران د نفوذ پر ضد خلک مظاهرو ته راوتلي دي. د لبنان مظاهرچانو له خپل هیواده د ایران او د دغه هیواد د ملاتړي ملیشي حزب الله د وتلو غوښتنه وکړه.
ستاسو له پیغامونو
زه د امنیتي ګواښونو له لاسه نشم کولی چې خپل نوم واخلم. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د انتخاباتو په بخش کې د کارکوونکو په صفت کار وکړ. اوس زموږ اجوره یا مزدوري نه ده معلومه چې چا ته وایو درکوې. زموږ د انتخاباتو د کمیسیون نه دغه هیله ده که دوی په شل ورځو کې د رایې شمېرنه کوي که په میاشت کې کوي. زموږ مزدوري دي زموږ راکول شي، هغه مزدوري چې په قرارداد کې له موږ سره ژمنه شوې ده. وسلام.
د کندهار څخه د سمت خوشحال خبره کوم. دا چې موږ په کندهار کې په کندهار په ولایت کې موږ ډېر تکلیف ګزار کوشش وکړو. همدا موږ اسکاین سامه ته پیسې دوه کړې وه. اسکاین سامه نوم ورکړه. د یو ځای د بل ځای تر متوسل مزر په سوتنه تکلیفونه په ځان باندې وبلله. کله وخت مو دا پیسې دوه پرې موږ انتظام ورکړې. اوس دا د مکتبونو شروع دي تقریبا یوه میاشت نور سا اوښتې دي.
خلیل الرحمن صاحب د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د ننګلام د کریم باد د سلام زما د هغه د لوړپور چارواکو ته ورسېږي. رئیس جمهور ته واوره موږ دلته وظیفه کوو د میدان وردګو ولایت کې، او په خدای دوه دانې غله په دغې باغونو کې ناستې او بسته قطارې ودرول دی. د ورځې لس او شل مري دغه هلیکاپټرې په دغې مهماتو باندې دولت چیږې کوي چې دغه دوه غله دوی نن تړلی شي او دلی شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لدې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسوله. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نور لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د اعلامیه له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ. د سفر داسې مهال کېږي چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې اووه ملکي وګړي په یوې چاودنې کې وژل ټپیان سوي دي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یوه هوټل مخته سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پیل سوي جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي خلکو بیا خپل عادي ژوند پیل کړی دی. دغه جګړه چې د یکشنبه په ورځ پیل سوي وه دوی ورځې یې دوام وکړ. افغان چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د کونړ په خاوره کې پوستې جوړولې او دوی یې مخه ونیول. د امریکا د کانګرس دیموکراتان وایي د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هغه اساسي حقایق چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا د ارزونې په اړه اورېدلې وو تایید کړی دی، خو ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو پلویانو یې د دې چارواکي څرګندونې بې اهمیته ګڼلې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو وژنه د یوه نسل وژنې په توګه یاده کړه. جرګې دا مسله په یوې مساوبې کې مطرح کړې. دغه اقدام د ترکیه غوسه راپارولې ده. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یو ډیپلومات ته 24 ساعته وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. پر نوموړي د جاسوسۍ تور دی.
اوسم فیروزه عزیزی د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د سکوهنې د منتخب لوبډلې لپاره له آزادو کلبونو څخه د غوره سکوهونکو د غوروي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د سکوهنې فدراسیون مشر عبدالله شکیب سفری وویل د هغو لوبغاړو له منځه چې له یو بل سره یې سیالي وکړي 40 کسان د غوره لوبغاړو په توګه انتخاب شوي دي.
کلبای آزاد بود و مسابقات ما کلبي نبود. هدف ما انتخاب شرای بدتر به تیم منتخب کابل بود که 20 نفر انتخاب شدن.
دغه سیالۍ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې وې. 5 ورځې دوام موندلی و او په دې سیالیو کې د کابل ښار له بیلابیلو کلبونو لوبغاړو ګډون کړی و. په جوزجان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د البرز ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د بدني روزنې عامر محمد صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې چې یو میاشتې وړاندې د هېواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې په مناسبت پیل شوې وې تېره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي فایز په خبره په دې سیالیو کې شپږو لوبډلو له یو بل سره سیالي وکړي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره د دغو سیالیو په پای کې البورز لوبډلی اصل ولی او د جوزجان دامیه قمندانی ټیم دوه مقام خپل کړ. او د کرکټ نړیوال شورا د بنگلاديش د کرکټ لوبډل مشر شکیب الحسن دی یو کال لپاره له هر ډول کرکټه بند کړ. پر ښاغلی حسن تور پر شوای چې د فساد د قضیو په برخه کې د کرکټ نړیوال شورا سره خپل معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې د غشان راغلی چې شکیب الحسن اعتراف کړی چې د فساد د قضیو په اړه یې معلومات نه دي شریک کړي. په اعلامیه کې د نړیوال شورا د عمومي مدیر له خپلې لیکل شوی چې شکیب الحسن یو نړیوال مجرب لوبغاړی دی چې په لوبو کې د فساد ضد په اړه یې د پوهاوي په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې او خپل مسؤلیت پیژني. هغه باید د دغو پیښو په اړه راپور ورکړی وای.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل سیمیز کې لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په جریان کې سرتاسري اوربند ووسي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي پاکستان چې زموږ پر خاوره همیشه بریدونه کوي باید چې پاکستان ته غشمتونکي ځواب ورکړل سي. د پاکستان دا عمل د زغملو وړ نه دی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي د سولې په حق له د خلیلزاد سفرونه نمایشي بڼه لري او ګټه به ونه کړي. قیام الدین مبارز لیکلي د انتخاباتو د پایلو ځنډول د افغانستان په زیان دي نو باید چې دغه پایلې یا نتیجې ژر تر ژره اعلان سي. د جعفری په نامه اوریدونکي لیکلي اوربند په سولې کې داسې معنا لري لکه په لمونځونو کې فرض لمونځ. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې په سولې کې دیرش خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. حکومت او سوداګر باید له دوی سره مرستې وکړي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام پیل سي، اساسي او بشري حقوقونه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمین هیواد یوې بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لا کور دنجونو د تیختی پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تیختی څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلی دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې د هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغې کې له یو دېرشې لا درکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کېږي دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب هغه نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي لاس په فرار کوي بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو شا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي نو کورنۍ د ده مهنی کېږي په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي او داسې بعضې خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي په میړه باندې ورکړي نو هغه نه غواړي چې میړه یو بل دا چې تحصیل و توهین و تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه و ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده نو دا نه حق به د تحصیل لري نه حق د اقتصاد لري نه حق د یو خبرې لري نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي نن دا سبا ځي همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده نن دا سبا ځي نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کوې ستا کور خو نه دی ته بیا بل کور ته ځې نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره دا فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بهم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو جون ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړسي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي، استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق وسیږي، مختلف ذهنیتون هلته وسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې ترغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسې ته عرض وکړم.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه تا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شپه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ چډول وو.
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی، او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
او خلک د چیندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړی خرابې ازور ژوند ازارس رایونه دغه موږ د پاره نو یار دی دغه چندول آسو پاس لیر نږدې دغه لکه
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اکتونکو، پا کابل که چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د ار افغان په زړه کې لبخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندی پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیزالله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له آلمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قطعی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر آبادات دي.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چیندولو پخوا د کابل ډېره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابن سینا نه شروع سوي دي. کابل سیند چې دي نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا تازید د بالاقلا او بالاکو د چیندول او همداوس هم چې بالاکو نومېږي د چیندولو همدا دي تر آشکان عرفان او در باغ قاضي پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان و اقلیت دمونږ د ازاره ورونو وو. پخوانی وخت کې تر صدارت داود خان هم ځینې کاکاها ژوندی وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دای دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرا چه در چیندولو اصلی و سین که در دولت لول رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چیندولو در پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند از زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دي نه، دا 50 کاله، 70 کاله، 80 کاله مخکې جوړ شوي دي. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ څخه خپل مړه ژوند را پیا شي او اوس خو نه دي بیا دنیا پر بل مخ وشته. موږ په هغه سرایونه کې خوشاله یو. زه په خپل دی ولس کال دلته راغلی یم نو دا خو لا نو ځوانان بچانی موږ په دغه کې به یو ستیر خپل شپته روز بر ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې دغه لکه دغه سرایم دغه زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې که نه، د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه چې راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسرې راځي، سپینګیري خلک راځي دلته راځي. وایي دلته موږ یوه دوره وهو، دا ډېر په موږ ښه لګېږي. موږ دلته مثال طلابان د مکتب وي اخته، دویم درېیم سم کې مور پلار سره راتلو، دلته دو کوڅو کې ګرځېدلو، کته پورته کوي، دا ډېر ښه په موږ لګېږي. له غږه نه چې راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه چې راځي. قربان وایي د چیندول اصلا د درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دادا خاورو نه ورکوه. دغه هر دیوال ته چې ګورې خوره د دې دیوالو، د دې چیندولو دا درس پاسو پخه سوی ده. له دغه پخو خیتونه دا ډېر کلک شی ده، ډېر ښه شی ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی ویسی اثرې په یو کور کې مالګه نه وي وړلمدوي که نه، سا له کړکیچۍ نه راوباسي بلې ته را کې چې خوره کې مالګه نه لرم، لږ مالګه ماته راولېږه، یا له غوړ کور کې نه لږم، لږ غوړ راولېږه ماته. دغه یې ډېر ښه شیونه دي. یو بل ویني هغه هم سوال هغه نه خبر ده، هغه هم سوال هغه نه خبر درس دي، یو بل هغه خبر دي. دغسې بابونه، دغسې کوڅې لري چې دغه یوه سر نجدیګ سي دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلی سي.
د چیندولو تنګې کوڅې، زاړه کورونه، ډیزاین شوې دروازې هغه څه دي چې لایې هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکی منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی، ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندول نوم چې یو څوک اوري
داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنې د چندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکې ورشکې سي چې زه هغه پخوانی چندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سی دکان. دا ډیر تاریخي ځای دی، دلته موږ دکانداری کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخمري خلک راځي دلته، ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
په خو دلته قزلباشان اوسېدل.
قزلباشان په چندول کې اوس هم سته، داسې اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې هم سته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشان
قزلباش ته وکی
کدار تو ای چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې تکه خانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خسته هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دي؟ هغه پخوانی
کورونه پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کونړ د ارچې څخه جوړې کړې وه. ښه نقش نگار سوی به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه، یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجې، 6 درجې، الا 9 درجې زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست
خایس خو هغه پخوانی تنگ کوڅه او ش کلتور د دې خلکو د پخوانی د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندرا کړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
نو مجمل ده خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانه کې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي. تیر یادونه را تازه کوي.
چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل. چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نورې خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکي دي چې پشکرولان دي. د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافتنگان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و. دغه شیان همالته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وای د چبلی هغه د چندولی وای د قیمت سودی ما ته وای چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راوي. ځینې کسان ته وایي کاکره ویي چې لونګي چنداولي څه ده، کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، دا خو د پیسهدارانو دي، د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولی دي، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي، مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته ووایي چې چنداولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی، د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوه بخي فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی فرقمشرو، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر پا خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.